دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی مې بجې شوې نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې 29 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورسپانو لیکنې درورو سو سندرې هم درورو خبرونه لانی سي اجمل اور
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پولیس چارواکی وای د وجل شوی نرخزی علی شاه وژن کې یعنی ولیدې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی وشلې دي او د ترکی د الوتکو توپونو په بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسکونه مشکوک وسلوال وژل شوی دي اوسته خبرونو تفصیل په پیښور کې پولیس چارواکي وایي چې د پیښور په قاضي کلی کې د وژل شوی نرخزی علی شاه قاتل نیولې دی یو پولیس چارواکي نن مشال لیډیو ته ویل چې د علی شاه وژن کې خپل جرم منلې دی او وایي چې دا د علی شاه سره د یوې جګړې په بدل کې کړی دی علی شاه د تیر اتوار په شپه په ډزو وژل شوی و په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر منصور او دغه کورنۍ ته د پاکستان شناختی اسنادو په ورکولو کې شامل وو د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مې په 28 نیټه په بلوچستان صوبه کې په یو ګاډي کې د سفر پر مهال په ډرون برید کې وژل شو ویل کېږي چې د یاد برید په نتیجه کې د ویجاړ شوي ګاډي سره نږدې یو پاکستانی پاسپورت موندل شوی دی چې پکې د ملا منصور پیژندګلوي د ولی محمد په نامه شوې ده د پاکستان پاکستان د کورنو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلی دی چې په کوټه کې یو چارواکی عزیز احمد د مې په 28 نیول شوی دی سرفراز حسین وایي چې عزیز احمد په 2001 کال کې د ملا منصور لپاره د ولی محمد په نامه د شناختی کارډ منصوري ورکړی و دویم نیول شوی چارواکی رفت اقبال نومیږي چې د نادرا دفتر کارکونکی دی او پاکستانی وګړو ته کمپیوټرایزډ شناختی کارډونه ورکوي د خیبر جنسه لری پرتی سیمه تیرا میدان خلک شکایت کوي چې له تیرو دریو کالونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار دي خو تر اوسه د دوی د بحالې لپاره سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي د سیمې اوسیدونکي موسم خان پرین مشال لیډیو ته ویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي او خو اوس بیرته خپلې سیمې ته ستانه شوي باید چې حکومت ورسره خپلې کړې ژمنې پوره کړي
سکولونه باندې دي ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته څوک یې نه روکوي کلي میرون دي غاښوي چې سروین کړی وو بلکې چاتوژ هم نیکمل سګه چا بودي کړی وو هغه آبادۍ خو د سره لیکینه ځکه چې وایي چاتوژ هم نیکمل سګه دا څله لیکو دا خون جوړه کړی وو نو اوس دا څلور کوله موږ به په ځمکه څلمستای دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تېر شول دغه د لوستل چې دا سروین نن کېږي او سابو کېږي
د تیرا میدان د خلکو د غوښتنو په جواب کې د خیبر پښتونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام چارواکي عرفان خان وایي چې حکومت په تیرا میدان کې په لویو پروژو کار پیل کړی دی په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا ایف ټی ایم ای وایي چې په کرما ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د علي شیرزو مسوزو زیمشت او پاړه چمکنۍ له کډوالو سره د مرستو یو پرمختیایي فنډ منصور شوی دی د ایف ټی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالرو دا ترقیاتي فنډ به د مختلفو ادارو له لارې په اغېزمنو خلکو لګول کېږي هغه زیاته کړه
3.5 میلیون.
بلخوا د کرمی اوسیدونکي ګلاب خان پر مشال لیډیو ته ویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی وشلې دی د ملي امنیت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي خو د دې ادارې د کارکونکو لخوا د کابل په ولسمه حوزه کې لمینځه یوړل شو په لوګر کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 11 عام وګړي زخمیان شوي دي. د لوګر د والی بیان سلیم صالح پرون مشال لیډیو ته ویل چې یاد پیښه تیر مازدیګر د پل علم خار په شهیدانو چوک کې د ځای پر ځای شوي ماین په نتیجه کې شوې ده او په زخمیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. د ترکی خبری رسنی وای د هوا د الوتکو توپونو په بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لسکونه مشکوک غړي وژل شوي دي. ترکیه وای په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیستې د شام په خاوره د دې ډلې شاوخوا 100 غړي وژل شوي دي. په داعش دا بریدونه 100 ساعت وروسته تر هغې شوي چې دې ډلې د ترکیې په کلیس خار راکټي حمله وکړه او 15 کسان یې ژوبل کړ. د نړۍ د کیتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال ګواښ نه بلکې پخپله په خطر کې دي. پاپ فرانسیس دا څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشومان هم شامل وو چې مور او پلار یې اټلي ته په لاره په سمندر کې ډوب شول. د کیتولیک مسیحانو مشر 13 میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال 12 کډوال له ځان سره بوتلل چې نړیوالې ټولنې ته وښي چې په څه ډول باید له والو هرکلی وکړل شي. او اخیری خبر دا چې د عراق د فلوجا په شاو خاصیمو کې د هوا د ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. دا ګام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د فلوجا ښار اغستو لپاره د عملیات وروستو په لومړي ځل اغستل شوی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري په خیبر پختونخوا کې د نرخزانو د حکومت فعالان په دې رستاو کې د علي شاه په نوم د یو نرخزي د وژنې پیښې ته په کتو سره وایي چې د صوبې حکومت له نرخزانو سره هغه رنګ چې لازم و خواخوږي نه د ښکار کړي.
د علي شاه د مرګ خو ټولې دنیا نه مذمت روان دي. په لکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه چا دومره زحمت نه کړی چې هغه سره رالي وي او ناس وي.
د خیبر جنسای تیرا میدان ته بیرته ستانه کړل شوي خلک وایي حکومت دوی ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو ژمنې نه پوره کوي.
سکولونه باندې داسې خلکم شته چې د روزې دره کې نه لګي کلي میرون دي غاښوي چې سروین کړي وو.
د منځنۍ کورمی چارواکي بیا وایي ملګرو ملتونو ورته د سیمې له بیرته ستنې شوو خلکو سره د مرستو لپاره 3.5 میلیونه ډالره ورکړي چې په خبره یې د هغوی د بیا بحالۍ پر چارو به لګوي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د علي شاه په نوم دی ونرخځي چې دا په دې ورستو کې څوره وړاندې وژل شو او دا په وژنه بیا په تیر په ټولنیزو میډیا کې ډیر احتجاج هم وکړل شو. ځینو د حقونو فعالانو د بشري حقونو فعالانو دغه موضوع راپورته کړه. داسې ویل کیږي چې د علي شاه قاتل نیول شوی دی په پېښور کې. نو هم له پېښور را سره خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیک راغلی دی. شبیر جان ستړي مشي درته وایو او که راته ووایه چې دغه قاتل کله څه وخت او چېرته نیول شوی دی او څه وایي چارواکي پولیس څه وایي؟
مازدیګر ماښام خو چې د پېښور خالي دي بېلابېلو ځینو باندې را چاپو دوران دغه قاتل نیول شوی دی. د پولیسو تر مخه دوی ته اطلاع منل شوې چې دغه کس د دغه پېښور څخه د تښتېدلو او دغه قاتل کې کوم موجود دی چې پولیس کله ورته کې چاپو وهلې ده. نو دغه یو کس نیول دی او وایي چې دغه نور مرګور په څوم چې په دغه پېښه کې په دغه خطر کې سره مونږ یې ترګل او په څوم چې په روانې او ډېر تر بهم هغه هم نیول شي.
خا دغه قاتل نوم څه دی؟ نوم تاسو ته معلوم دی چې څوک ته د کم ځای دی؟
بالکل دغه فضل گجر د دې الګم نه فضل گجر د پولیس تویرا تر مخه چې د ابتدایي چکم بیان ورکړ دین هغه د منلې را چیرې د دغه علي شاه نوم خنر خوي وځل دی. دا یو دی خو دلته چې دا د بسره تعلق منځرتیا او خو دې جګړه راغلې و. نو روسي بیا د خپل مرګو په هغه نو خپل د دغه خوي دغه په هغه د مرګو په اړه چې پولیس څنګه چې د مرکړه دی دغه بیا وشتل دا اوس بیا تخته دې دغه تخي خو شه اتم ورځ دا د علي شه د مرکز زما راځي
صحیح شو ډیره مننه اوریدونکو دا د پیښور نظمونګه خبريال شبیر احمد جان او چې د علي شه د قاتل د نیولو پاره موږ ته معلومات راکول په همدغه موضوع کې په پاتې شو په پیښور کې د نرخزانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې ترانسیکشن مشران وایي حکومت باید نرخزانو ته د غوي انساني حقونه ورکړي او د غوي د ځان او مال د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېښت نرخزان وژل شوي دي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ اورو.
په پیښور کې د علي شاه په نوم نرخزي د وجنې نو وروستو د سیاسي حکومتي او لسی ادارو لخوا په صوبه کې د نرخزیانو د حقونو په اړه بحثونه تود شوي دي او د بشري حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې باید د انسانانو په حیث د دوی حقونه خوندي کړل شي. په پیښور کې د بشري حقونو دفاع کوونکي قمر نسیم وایي د علي شاه د وجنې نو وروستو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د دوی سره خواخوږي خودلې ده او په وړومبي ځل د دوی د حقونو خوندي کولو لپاره اوازونه پورته شوي دي. نوموړی زیاتوي د ٹرانس ایکشن په نوم د بشری حقوقو د دفاع د ادارې او مشر تیمور کمال وایي په صوبه کې د نرخزیانو شمیره د 15,000 نه تر 15,500 ترمنځ ده او په دوی کې ډیر د خپلو کورونو او ټولنې لخوا د ظلم زور ښکار دي.
علی شاه د مرګ ټول دنیا نه مذمت روان دي کنه جی ولکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه تر اوسه پوری اغي سره چا دومره زحمت نه کړی چې اغي سره رالی وي او ناس وي. د مشتغلی صاحب بیان والے دی او هغه دا ویلی دي چې خواجه سراو د پاره مونږه په صحت تعلیم د اوسېدو د پاره مونږه په روان بجټ کې اغي د پاره مونږه باقاعده بجټ مختص کو خو دا ګورو چې آیا دا یو سیاسي بیان دی کنه دا حقیقت کې داسې کیږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر نور زمان خټک وایي د نرخزو د حقوقو لپاره आवाज اوچتوي خو مالی پنګې نه لري چې په دغه اړه س عملی ګامونه پورته کړي. تاسو
ته کوم سره کمپلیټ بجټ نه ځنه تا موږ هڅه کوو د دې مسایلو څخه فعال کړو چې تر دا هدا پورې موږ د هغه کارو چې د دې چې د سیمه لا ګټانه مونږ کې
د ٹرانس ایکشن خیبر پختونخوا د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي او درې سوه نور د تشدد ښکار شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دوو بجو
هارون باچا هنري ګړی
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د خیبر جنسیت لري پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د پرمختیايي کارونو په انتظار دي. په خبرې چې حکومت په دغه لړ کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي. دوی حکومت غواړي چې سیمې ته بیرته ستنو شو خلکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابر کړي او د شویو توانونو یې معاوضې ورته ورکړي. پر دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی تیرا میدان د پیښور نه په خوا او 60 کیلومتر فاصله باندې پرتا غریزه سیمه ده چې پولی او رګزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي. په دې سیمه کې خوا او شا درې کاله وړاندې د وسلوال واکمنی وه او د جګړو لامل ترې خلک بې کوره شوي وو خو اوس پکې امنیت بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو دغه خلک د حکومت نه ګیلمن دي او وایي باید د پرمختیایي کارونو وادې دي ورسره پوره کړی شي. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر موسم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
سکولونه بند دي، ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته، څوک یې نه روکوي. داسې خلک هم شته چې د روزي دره کې نه لګي، نو بچي به یې سبق څه ویایي. کلي مې روندي غاښوي چې سروین کړی لو، بلکې چې تور نیکمل سګه چا بودي کړی لو، هغه اباده خو د سره لیکینه، ځکه چې ویایي چې تور نیکمل سګه دا څه لیکو، دا خو جوړه کړی لو. نو اوس دا څلور کوله، موږ به په ځمکه څلموستای، موږ به په ټغرو څلموستای، موږ به شړې وای، موږ به کمباله وای. دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تېر شول، د دغه ډول سره چې دا سروې نن کېږي او سبا کېږي. خو سروې ته دا ساته پېر نه چلای وارو په ملو شو، او نه چلا لک روپې ملو شو، او نه چلا شل زره روپې ملو شو، چې دا دروغ ده موږ سره ما کېږي.
او یو بل تن اختر سي د پردی د تیرا میدان د تعلیمي حالت په اړه وای:
ټول شخصي دي، سرکاري بهښتنه نه، یو سکول د سروې ته دار دی، موږ ته نه سرکول سکول نه غوړو، هسپتالونه ته نه غوړو، روډونه ته نه غوړو، بجلی ته نه غوړو. اعلان یې کړی خو په نوم د چا عمل نه کړی.
او د تیرا میدان یو بل تن بصیر خان پردی وویل:
د مونږ ډېر مضبوط توان شوی دی، تحریک طالبان سره د مونږ کله را جګړه شوله، د دوه سره مو مقابله کړې وه، خو هغه باندې ډېر زورور شول. بس مونږ بیا یې دغه ملک نه ورک شو، لوړلو پېښور له لوړلو. اوس مونږ دا غوړو چې مونږ کوم چې جرات دی مونږ ته به شوی چې مونږ سره هیلپ وکړي، او مونږ لرې خپل کاروبار لرې خپل ژوند روکي، چې مغه سې څنګه د مونږ ژوند چې هغه سې ژوند دی مونږ بیا به حل شي.
د تیرا میدان د خلکو د غوښتنو په هکله مو چې کله د خیبر پښتونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې حکومت د تیرا میدان د خلکو لپاره په یو شمېر لویو منصوبو باندې کار پیل کړی دی، خو په دې کې به لږ وخت لګي. او ډېر زر به په تیرا میدان کې د پولیټیکل انتظامیې د تحصیل ودانی، یو ټایپ ډی روغتون، او یو سرکاري های سکول جوړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس په تیرا میدان کې مکمل امن دی، خو بیا په تیرا کوک خیلو کې اوس هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په منځنۍ کورمه کې اوریدونکو د جګړو له لاسه له غیزمنو شو خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو د 3.5 میلیونه ډالر په اندازه مرستې اعلان کړي دي، چې د چارواکو په خبره د بیکورکل شو خلکو د بیا بحالۍ پر چارو به لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد سیمه کې د وسلوالو نښتو او د ورپکو پر ضد شویو پوځي عملیاتو کې خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علی وای په کورمه کې د بیا رغونې او د لشزو موسوزو زموش او پاچم کني کډوالو سره د مرستې لپاره یو ترکیاتی فند منظور شوی دی. د په خبره دغه ترکیاتی فند چې د 2 میلیونه ډالر دی، د مختلفو انجوګانو له لارې به د اغیزمنو خلکو په بهاله لګیږي. مجاهد علی مشال لوډیو ته وای ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا منظور شوی دغه فند سره به د سیمې د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. مجاهد علی وای په سیمه کې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کوم زیان اوریدلې دی، د هغې تخمینه معلومولو لپاره د پولیټیکل انتظامیې لخوا یوه سروې روانه ده، او زیاتوي دغه سروې سرته تر رسېدو وروسته به د سیمې له اغیزمنو خلکو سره د مرستو لړۍ شروع کیږي. دی وایي د مرستو په دې پروګرام کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې کاډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. الشرزو مسوزو زموش او پړچم کنی د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو له کبله ځایي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوانونه اوریدلې دي. د سیمې ګلاب خان مشال لوډیو ته وایي د متاثرینو بحالې لپاره کم فنډ چې منظور شوی دی په دې دو شکریا ده کوي، خو په سیمه کې چې څومره نقصانونه شوي دي د هغو لپاره دغه فنډ ډېر کم دی.
زیات نقصان شوه ده او موږ غوښتنه کوو چې موږ د پړنا د نور زیات شي. دویمه خبره ده د سیاره د پوندونه خو دسی ډیر کې ګډینه مخیا پوندونه شوی دي او خسروشي هغه صحیح طریقې سره استعمالي کنه دا کومه پنځ دو تروشي لسنته او په خې طریقې باندې استعمال شي.
واضح دی چې په کورما کې امن تر لاسه کېدو وروسته د الشرزو موسوزو سیموش اپارچم کني زیاتره سیمو ته خلک په کامیابۍ سره ستنکړې شوې دي. په منځني کورما کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د افغانستان د بغلان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د نوید یو په نوم پوځي عملیات پر مخ روان دي. د بغلان امنیه قمندان وایي د اردو پولیسو ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد پر دې اړه نور جزئیات راکوي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمې په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه سنې دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې د مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
د سیمې طالبان هم دي. له کندوز او سمنګان څخه هم طالب وسلوال راغلي دي. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تورېستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت عامر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوي دي. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د هغه هیواد د ملي والی حکومت له ولس سره د کړو ژمنو د یوې ډېرې برخې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات او د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شوو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بولي. د ولس مشر د دفتر چارواکي بیا وایي حکومت وار په وار له ولس سره کړې ژمنې عملي کوي او په دې برخه کې جدي اراده موجوده ده. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د دوو کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګرې په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی، په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل، او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لویې جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت د دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس ته شوینې شي. کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیستم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره
جمعیت اسلامی د رهبری شورا غړی واقف حکیمی وایي که څه هم جمعیت اسلامی ګوند د حکومت یو لویه برخه جوړوي، خو له دې وروسته به دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
له کابل زمون خبریال محمد حدیث پردیس اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د امینه ګل په غږ دا سندره مو درته راوړي. د مینا ګل په غږمو د رحمان بابا شعر اوریدو او اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه نیمې بجې کیدونکې دي. د انیسې اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
پولیس چارواکی وایي چې د پیښور په قاضي کلی کې د وژل شوي نرخصي علي شاه قاتل نیولې دی. یو پولیس چارواکي نن مشال ایډیو ته وویل چې د علي شاه وژونکي خپل جرم منلی دی او وایي چې دا کار یې له علي شاه سره د یوې جګړې په بدل کې کړی. په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغه کورنۍ ته د پاکستان شناختي اسنادو په ورکولو کې شامل وو. د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مې په 28 نیټه په بلوچستان کې په یو ګاډي کې د سفر پر مهال په ډرون برید کې وژل شوی وو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په کرم ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د علي شیرزو مسوزو زیمشت او پاړه چمکنې له کډوالو سره د مرستو لپاره د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر یو پرمختیایي فنډ منصور شوی دی. بلخوا د کرم ایجنسۍ اوسیدونکي ګلاب خان پر مشال ریډیو ته وویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډېر کم دی. د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې تیرو دریو کالونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار دي، خو تر اوسه د دوی د بحالۍ لپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د خبر پښتونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په تیرا میدان کې په لویو پروژو کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې او غړي وشلې دي. د ملي امنیت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځانوژونکي حمله ترسره کړي. د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د هیواد ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا لا څرګنده نه ده چې کله به د فلوجا د بیا غستو لپاره حمله کیږي. او د ترکی خبری رسنۍ وایي د هیواد د الوتکو توپونو په بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
او سوردونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته وروي.
جنگ ورسپان خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د وړاندې راهسه دا خبره کې ده چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډیر په اسانۍ سره جوړیږي او ډیرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړی دي. ورسپان لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته د لړکي ګامونه پور تکړل او په لویش میر کې پاسپورتونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل، خو د لړکي نه خو څه قانون سازي وکړې شو او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړې شو. ورسپان لیکي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی، خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده، خو که د شناختی کارډونو جوړونکو قومي ادارې نادره د کارکردګۍ جایزه واخستې شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بار په اوږدو قطارونو کې نظر واچولې شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکله ښکاري. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره دی داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانه ته نقصان رسولی شوی دی، نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وزنډوي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت ولی دا گنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپږ سو نه زیاتو خلکو نومونه راغلي دي، نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد دې پلټنې شروع کړې شي او حکومت له پکار دي چې دې لړکي عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډي ټایم درس پانی د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې د موجودو خطرونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې له انیسه اجمل اورو.
فرایډي ټایمز مجلې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالي او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخي لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګري ضد جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا 40 ارب ډالر ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري، د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستي توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورن رستو د خصو طبي معاینه عمل ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د خصو د حقوقو فعال دربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د خصو تر تختی دو رستو د غي نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د خصو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وای باید ولسمشر غنی دې لړکی واضحه هدایت جاری کړي چې د خصو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د سارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېری مودې راهیسې د تشدد څخه د خصو د جنکو تښتیدو ته د جرم په سترګه کتل کیږي او لای سره د مجرمانو په سیر چلن کیږي، خو له خصو سره تشدد کوونکي آزاد وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه خصو او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور کې دیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کیږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایز تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جنکې د اخلاقي جرمونو په تور بندي وي. د بشري حقوقو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جنکې په جرمونو تورنې شوې دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوې وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پوري شوی دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اوکراین ختیځې سیمې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. په همدې حال کې روسیا وایي د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناټو د پخواني سرمنشي ټاکنه له مسکو سره د دښمنۍ په معنا ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال لړیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون وویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دلته تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به په پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړی چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلام مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونیوت کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکرين څخه د روسيې پر ضد کار واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
افغانستان جمهوری ریاست له گاونډي او هیوادونو غواړي چې په هغه هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروسي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوری ریاست مستیال بیان شاه حسین مرتضوی پرون د شنبه پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید گاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې ایران د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهالې مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
کشورهای منطقه شرایط
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمو د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په امتیاګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي تیر څو ورځو راهیسې پاکستاني او ځواکونو د دوی په سیمه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی او له صفري نقطې د افغانستان خاورې ته وروختي او ډېره ځمکه اعلان کړی ده. د کونړ د ولایتي شورا رئیس او امنیه کمانډان هم په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د پاکستاني او ځواکونو پرمختګ مني وایي چې مرکزي حکومت یې پر دغه موضوع خبر کړی دی. روح الله انوري معلومات راکوي.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالي ده چې ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري ازادي راډیو ته وویل له څه مودې را په دې خوا د پاکستان پوځ د یادی ولسوالی په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پوسټي ډېر زیاتې دي، ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوه سره پورې د ډېرې پوسټي جوړې شوې دي. پنځه
شپارس پوستو پوری
د سرکانو ولسوالی د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د گنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپل پوستي جوړول پیل کړی دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دی اور نه ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده لکه
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوختي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم د سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یو د مروري ولسوالۍ ده بل د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاته کړی دی او په ځنې ځایونو کې راخوتلی دی په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمنګ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغه د دفاع موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي. د ډیورند کرښې په صفري نقطو کې د پاکستاني ځواکونو تاڼې او پوستې موجودې دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستې او سرتیری درې کیلومتره لرې وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستې جوړې کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یوه پوسته جوړه کړي. قومندان وایي د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستاني سرتیری له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپل خاورا خپل ولکا ټینګ کړی.
د روح الله انوري رپورٹ مورید اوس مریدونکو د شفیق مرید په غږ د پیر محمد کاروان د شعر نه خوند اخلو.
عمر کے دے اوب خاری جانا دگ ٹولر پسے مڑختاری جانا مرے کے دے اوب خاری جانا پٹول خار کے لستا بستر دو پالو پک گھر پکے گھر سے خاری جانا جانا پخواروانوی
دل مر په خروان وی په اسمان کې سپین مرغ ښکاری جانانا عمرې کې دې خوب ښکاری جانانا دګي ټولر پسې مړ ښکاری جانانا عمرې کې دې خوب ښکاری جانانا پټول خار کې پیلا ستا په سترګو پایو پکې غر پکې غر سخاري جانانا جانانا دګي ټولر پسې مړ ښکاری جانانا عمرې کې دې خوب ښکاری جانانا عمرې کې دې خوب ښکاری جانانا
اور دن کو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده په ممند جنسا کې فاټا سیکریټریټ او ځای د بیټولونو په ګډه پروند د سیمې د ځوانانو لپاره یو ځانګړی مشاعره جوړ کړی و چې د سیمې شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون پکې وکړل. شاعرانو په خپلو شعرونو کې پر ځوانانو د ویښ اوسېدو د تعلیم او پرمختګ لارو خپلولو غږ وکړ. شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په محمود جنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکریټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ 400 خبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
کوشش څومره کوو نو موږ چې د حالات مطابق څه خبرې لکه مثال لکه تاسو څنګه حالات رالل څنګه واقعات پمنګ باندې سخت ورځې وي سخت شپې وي اوس خدای پاک رحم دې پمنګ باندې چې حالات ښه شوي دي. اوس موږ لکه د رومان سره ته لګ ډېر دغه کول مینه محبت فرول غواړو موږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپل کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې د رنگونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقي وي خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه موږ تر فلک راوړې دي وګونی س جانان زړه می ډک راوړې دي او مولا کمار باب جمعه ترانه نو دا دے جماعت تا دی سڑی ولی ٹوپک را وڑے دے او دا وسمی او دا می لکاروان سراوکو د خپل سالار نیلی لمی چابک را وڑے دے دا سیما بسوک نپی جنی دا سنگ کی دیشی دی سیمی دا ودان پشان حلک را وڑے دے.
اول په خبره راغله خبريال مې فاروق فراخ چې په دې مشاعره کې د ملمه په حیثیت ګډون کړی وای ول چې هغه په دې ډیر خوشاله دي چې نن ځوانان راغونډيږي او سماجي ستونزې په کلامونو کې رابرسېره کوي او غواړي چې د حل لارې راوباسي.
زموږ کوم اصل کلچر دی هغه موږ ته د خپل قبایلی سیمونه ملاوي چې دلته د کلچر او د ادب د ودې د پاره همداسې پروګرامونه را برابر کړی چې ظلمو ته د موقع ورکړي چې هغه د خپل ژبې ادب تاریخ کلچر سره آشنا کړي شي. دغه شی کول شي چې په قبایلو کې د بګار مخاوني سي دوراني مخاوني سي د بدمني مخاوني سي په ټولو پښتنو کې ما خلک لا به خوسي لوي.
دا مشاعره په اخیره کې د سپورتس اند کلچر محکمې محمود جنسی لخوا شاعرانو ته انعامونه ورکړې شو او د هغوی د ډاډ لپاره ورته وویل شو چې کوم شاعر د کتاب د چاپ وس نه لري نو دغه کتاب ورته یا د محکمه چاپ کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود جنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو موسیقي په پاکستان کې د جوړیدونکو سینمایي فلمونو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. د موسیقي استادان وایي چې د پخوانیو فلمونو په څیر په اوسنیو هغو کې هم د سندرو لپاره د شعر انتخاب او د هغو موسیقي ته ډیر پام وکړل شي نو وګړي به یو ربیا وګوري چې سینما ته لاړ شي او فلمونه وګوري. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ ورو
د
پښتو فلمونو پروډیوسران او د موسیقي استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډېر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتلی کېږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله یې د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروډیوسر ملک اصف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د کیسې سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدله.
هغه خلک چې کومونو هغه هیري وهیري، دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به په هغې باندې کہانی هغې ولیکله، او بیا به د هغه شاعر چې کوم خدای وبخښي امیر غلام صادق و، د دې طرز جوړوونکی چې کوم رفیق شینواري و، دې باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به هغې ګانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست و او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی دي هغه ګانه چې دی جوړه به کا، او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه د 70-71 نه 19 تر دې وخته پورې، اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مزغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاریخ چې خدای دا به څنګه خلک وچې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده. چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولس د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
او څنګه چې بدر منیر وو هغه ټیم سره هغه باندې کوم غانې پکې رسېدې، نو هغه په هولیا د هغه په لباس باندې هغه میوزیک سیټ وو، څنګه لوکیشن دي او څنګه د فلم موډ نو هغه بیا میوزیک هم پکې رسېږي. نو زور خو بدلیږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په دغه لسه څو کالو کې وګورئ چې د غانې عمر چې کوم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات کار هم دی. بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو غانه یا دوه غانې هټ راځي، هغه در امشا پاول کې هغه بل چا پاول په مارکیټ کې یو غانه راځي.
یو ځوانی یو بل شراب مونږ یو پر ځوان شان
ډېرې مستې نه کاګ اخلو قدمونه
د دې ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په وینا کې چې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندی کول غواړي، نو باید چې د پخوانیو هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس مردن کو د سلام پختونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د ګلنار بیگم په غږ د یو بل فلمی سندره ووري، تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
پتنگ دان دے زما پھر میں مند دسو شو پتنگ
یار بل پستر بکی کبھی اشارت نہ بل پستر بکی کبھی اشارت نہ